د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګه وایي افغان حکومت باید پرېنږدي چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې سرچینې په نږدې راتلونکي کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د احتمالي لرې کېدو خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی د دې وزارت لخوا شپاړس کسیز لیست کې پاتې کسان که تر څلوېښت ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به وتړل شي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی په یو هوایي برید کې وژلی او د پاریس په یو نانوایی کې چاودنې لږ تر لږه نهه کسان سخت ټپیان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې وزارت لخوا په خبر شوي شپاړس کسیز لیست کې کپاتې کسان تر څلوېښت ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به یې بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دې وزارت د تېرې چهارشنبې په ورځ د شپاړس کسانو نوملړ خپور کړ چې د مځکو په غصب، زور ویلو، قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دې کسانو غوښتل شوي چې د یادو مسایلو په اړه وضاحت او ځینو مواردو د تصفیې لپاره دي سره پولیسو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی همداراز نن وویل چې د شنبې له ورځې به کابل کې د خام نیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ساتلو او ګرځولو حق نه لري.
خپل
رحیمی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ، ډارسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی چې د ځان ساتنې او یا هرکلي لپاره له درنو یا نیمه درنو وسلو کار واخلي. دا کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړي قطعې د کابل په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي څو د سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ کې نه سرتېري وژلي. په سیمه کې د پولیسو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د سپین بولدک ولسوالۍ دروباد په کلي کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی. په پوسته کې نه سرتېري وژلي او د پوستې تجهیزات یې له ځان سره وړي. د کندهار امنیتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان نظامی چارواکی وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نورو وسلوالو سره وژلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلي اردول په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو هدفي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤول قاري صبغت الله له خپلو شپږو وسلوالو سره وژل شوی دی. خبرپاڼه وایي چې قاري صبغت الله په فاریاب کې د طالبانو یو مهم استخباراتي چارواکی و او په یو دقیق برید کې په نښه شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لارۍ او ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا لویه لاره چې په وروستیو کې د سخت طوفان او واورو ولیدو له کبله تړل شوې وه نن سهار د لارې د پاکولو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. نوموړي ویلي چې نن سهار په جنوبي سالنګ کې د واورو څو راشي راښویدلي خو تلفات نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې د رئیس په وینا دا مهال په سالنګونو کې تر یو متر پورې واوره پرته ده. طوفان کم شوی او هغه موټر چې ژمني وسایل ولري کولی شي له دې لارې څخه تګ راتګ وکړي. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل یو ویشتمې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو تر ټولو اوږده تړل کېدل دي. د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټو غړو سپینې ماڼۍ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د امریکا یو شمېر فدرالي ادارې د ډسمبر د 22 نیټې راهیسې وروسته له هغې وتړل شوې چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټو غړو د یو دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا وخت بودیجه رد کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول د ملي امنیت سره یوه تړلې مسله بولي، خو د امریکا ډیموکراټان بیا دا چاره یو بې ځایه لګښت بولي. د پاریس په یو نانوایی کې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان سخت ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري چې دا د شنبې د ورځې دا چاودنه د سون د ګازو له کبله رامنځته شوې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي شاوخوا 200 اور وژونکي سیمې ته استولي څو لګېدلی اور ووژني او د شاوخوا ودانیو خلک وباسي. پاریس د پرله پسې 9 شنبې لپاره د سیول واسکټو په نوم د معترضانو د اعتراضونو شاهد هم دی. او د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یو ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلی کې په ډزو غورځول شوې ده. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارنې ډلې په یو ریپورت کې ویلي چې پیښه د جمعې په ورځ شوې. دا بې پیلوټه الوتکه د واورې د پاکولو د عملیاتو د څارنې لپاره کارېدله چې د سپکې وسلې ډزې پرې شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. ولسي جرګه سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید امریکا او نور هیوادونه پرېنږدي چې له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. لبلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره کار شوی، خو لا هم ځینې ستونزې شته چې باید هواري شي. په نورو موضوعاتو کې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته له دندو لرې شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغه څه چې ولسمشر دپانه ټاکل شوي دي د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې وي.
دا هغه پلان لمخې چې د هوایي قوې د اکمال تجهیز پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی د هماغه پلان مطابق موږ روان یو.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ورځو. ولسي جرګه وایي چې د افغان حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې او خبرې اترې باید بندي شي. د ولسي جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدلو هیلې پیکه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغواړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوری ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازي له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ایزو هیوادونو هر ډول لیدکاتو قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کېدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شوو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زمونږ شک دا دی د طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړي دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړي وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکي اړیکې کمزورې کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي سمه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په برخه کې کار شوی، خو لا هم ځینې ستونزې شته چې باید اواري شي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې افغان حکومت دی خبرو ته حاضر شي. د اجمل تورمان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
مشکل در کار افتاده،
یو دوه ستونزې په کار کې موجود دي. لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو رهبری لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیه او ایران سره.
چین با کشور روسیه، با کشور ایران.
ښاغلی قاسم یار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینی همکاري وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړې چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکی ښودل شوی او پاکستاني چارواکو ورته د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
حکومت و دولت افغانستان تونسته دی اواخر
افغان حکومت په دروستیو کې خر ولو بوله. طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله من کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه خر ولو بوله او د طالبانو په دریس کې هم بدلون راغلی او نرم شوه دي.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي، خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار ترې مخړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغان حکومت ځینې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان نه وروسته له دندو لرې شي. د ارګ یوې باوري سرچینې ویلي دي ښایي د کمیسیون په مشرتابه کې هم یو لړ بدلونونه راشي. په حکومت کې یوې بلې سرچینې ویلي چې حکومت او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران به د ولسمشرۍ د انتخاباتو چارې نه اداره کوي. له کابله وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسېدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسني کمیشنران له دندو لرې کړل شي. بلخوا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوه بله معتبره سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي، وایي چې ښایي د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری بدله شي. تر دې مهاله نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او نه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست په اړه په رسمي توګه څه ویلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات هم په دې اړه خبرې کول د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له صلاحیتونو څخه بولي. د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې پخوانی غړی یوسف رشید وایي چې ولسمشر د کمیشنرانو د لرې کولو صلاحیت لري. ښاغلی رشید چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس هم دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغه سیستم د ولسمشر لخوانه ټاکل شوی دی. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېده هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته. یو دلیل دا ده چې ټاکنو قانون حکم کوي چې کله د ټاکنو قانون امرګر اساسي قانون د کمیسیون د لخوانه نقض شي د دوی د عزل یا د لرې کېدلو زمینه برابروي، مګر مشخص موارد لري چې د دوی لخوانه نقض شوی دی.
د ښاغلی رشید په خبره په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رای ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمیسیون د درنشاد د رئیس پړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لیګل، د رای ورکولو له حق څخه د یو شمېر خلکو محرومېدل او یو شمېر نور موارد هغه سدي چې له قانون څخه ښکاره سرغړونه شمېرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د 28 او 29 نیټې د ولسي جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو درغلیو او لسوه نوسرملول کاسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه بهیر کې د دغه کمیسیون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راوستل لازمي دي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکي اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې او تېروتنې موجودې وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبرۍ د راتلونکي لمریز کال د سرطان 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړې ده. تر دې مهاله عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن او سید نورالله جلیلی د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو په توګه ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ښاغلي نورالله جلیلی مرستیال خلیل رومان د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د مداخله په تړاو اسناد د دوی په واک کې نه وي، دوی به د سیرو په اړه کومه ملاحظه ونه لري.
در مورد افراد و اشخاص هم ما هیڅ نوع ملاحظه
دی وایي. زموږ اصلي ملاحظه دا ده چې موږ شفاف او داسې انتخابات غواړو چې زموږ او زموږ د ناظرینو لپاره د منلو وي، او داسې انتخابات وي چې پکې غیر قانوني مداخله نه وي، او په اړه معلومات خلکو سره شریک شي. موږ د داسې انتخاباتو ملاتړ کوو. د ولسمشر انتخاباتو بل نومان عبدالحکیم تورسن وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې د سیرو عدلون بدلون د انتخاباتو شفافیت نشي تضمینولی. د نوموړي په خبره حکومت باید د کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي، او د انتخاباتي کمیسیونونو غړي هم باید د خلکو رایو ته په درناوي سره په دغه بهیر کې د درغلیو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د کندهار او روزګان پر لوی لارې تیریدونکي مسافر شکایت کوي چې طالبان او پولیس دواړه یې زوروي.
زیره ده د دې چار سړې جیرښت کې کې طالب دی امر ورو دی په ونامه ورو ورو زیری بل په بل نامه زیری دغه زیری دي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې دي. نیویارک ټایمز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې امریکا له 11 کلونو راهیسې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هڅې پیل کړي، او پر دې هڅو یې تر اوسه نږدې 8 میلیارد ډالر لګولي، خو دا هڅې بې نتیجې وې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواک پر مختللو الوتکو سنبال دی او په یوازې ځان عملیات کوي. له کابله خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز وروستۍ لیکنه ناسمه ده. د دغه وزارت ویان غفور جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونه لوړ ظرفیت او پرمختللي جنگي الوتکې لري.
دا وځ مون هوایی قوتونه چې دی هغه مستقلانه عملیات کوي، انتخابات کوي. پارلماني ټاکنو کې تاسو ولیدل چې مون هوایی قواو مستقلانه ټول چارې مخته وړي. د هغه پلان لمخه چې د هوایی قوې د اکمال، تجهیز، پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی دا هغه پلان مطابق مون روان یو. مون په دې سره توانیږو چې داسې هوایی قواو لرو چې په بشپړه توګه باندې ټول چارې مخته وړي.
خاغلی جاوید وایي په دې برخه کې به د امریکا مرستې تر 2023 میلادي کال پورې دوام ولري، او په پام کې د چې افغانستان تر دغه کاله پورې سلګونه نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. کابل چاپ یو شمیر رسنیو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په حواله لیکلي له 11 کلونو راهیسې چې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هڅې پیل کړې، او په دې برخه کې تر اوسه کابو 8 میلیارد ډالر مصرف شوي، دغه هڅې بې نتیجې روانې دي. نیویارک ټایمز د ځینو متخصصینو له قوله لیکلي چې افغانان د الوتکو د خوندیتوب او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د الوتکو د تخنیکي ستونزو او یا د طالبانو د حملو په نتیجه کې تر اوسه 8 افغان پوځي هلیکوپټرې نسکوري شوي دي. د دغو هلیکوپټرو د غورځېدو په پیښو کې یو شمېر لوړ پوړي افغان پوځیان او ملکیان هم وژل شوي دي. افغانستان په روسیه کې پر جوړو شوو 100 هلیکوپټرو سربیره نورې جنگي الوتکې لکه سوپر توکانو A-29 هم لري. امریکا په دې وروستیو کې یو شمېر بلاک هاک الوتکې هم افغان پوځي ځواکونه ته ورکړې دي. په ورته وخت کې ځینې پخواني پوځیان د افغانستان د هوایي ځواک لوړ لګښت په کتو په دې باور دي چې دغه هیواد په دوامداره توګه د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې اوس هم بې نتیجې دي.
څرنګه چې د هوایی بخش ټکنالوژي، تعلیم او تربیه، حفظ او مراقبت ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري، زموږ د هیواد په بودیجه کې د دې امکان نشته. نو ځکه موږ متکیو نړیواله ټولنه بالخصوص ایالات متحده امریکا د دې په تمویل، د دې په اکمال کې دوامداره مرسته وکړي.
خاغلی کریمی وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره چې تر اوسه میلیاردونه ډالره مصرف شوي کافي نه دي، او په دې برخه کې باید بهرنۍ او په تیره د امریکا مرستې دوام ولري. د خاغلی کریمی په خبره افغان هوایي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ماتولو لپاره ډیر فعالیتونه کړي، خو په کار ده چې په دې برخه کې لګښت نور هم ډیر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. او اوس هم ستاسو پیغامونه. نصیر احمد زاهد له کندهار لیکي، د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هیڅ باور نشته، ځکه چې له همدې عمله ما خپله رایه هم ونه کاروله. ګل احمد له کندهار لیکي، د انتخاباتو نتایج باید ډیر ژر تر ژره اعلان شي. د ادم خان نقل ځنې جوړ شو. سردار محمد له کندهار لیکي، ملامت هیڅوک نه دی، ملامت موږ په خپله رایه اچونکي یو چې خپله رایه مو په پیسو خرڅه کړه. او قدرت الله قلمیار د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، که د موټر سایکل پر بندیز امن راځي نو باید په ټول افغانستان کې بند شي. دی لیکي چې د زابل ولس د موټر سایکل د بندېدو له کبله له زیاتو کړونو سره لاس ګریوان دی، او زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې پر موټر سایکلونو بندیز پای ته ورسوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د اروزګان ولایت خلک وایي چې د کندهار اروزګان پر لویه لاره طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوندو سیمو کې ناامنه ده، او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو د ستونزو د اوریدو لپاره د دې لویې لارې لیدو ته ورغلی.
د اروزګان ولایت میشت اوسیدونکي وایي درې کلونه فراسوه، خو بیا هم افغان امنیتي مسؤولین نه دي توانېدلي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ورته امن کړي، او د یادې لارې په اوږدو کې د دې پر وړاندې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي. دوی شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې پولیس او طالبان دواړه وهي او ډبوي، او سپکې سپورې ورته کوي، او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي. دوی زیاتوي چې دغه لاره اوس ورته په پولیسي رات بدله شوې، او کله چې تاګ راتاک پرې کوي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي.
قدرت الله عبدالیم چې موږ در کندهاره پر ځو، اول لاره چې موږ دونه فکر کوو چې موږ پر پولیسي رات باندې تیریږو، نه پولیسي رات څونه سختي.
میرویس دی د مرکز ترین کور د پټي کله چې اوس پر دې لار باندې ډېر مشکلات د خلکو دپاره، هم یو طالبان خلک دغه سره مخامخ کوي. تېره شپه زموږ یو قریب راغلی چې په تذکره باندې ټاپنه ووهلې، نو بره پیسې دوه درې ځایه پیسې ځینې اخیستې وې،
پولیسو
ځینې اخیستې وې، وایي چې دا ټاپه وي نه ده پروا.
زما نوم شپې اولاد دی. دونه په مشکلاتو ځي، دونه په مشکلاتو ځي چې زه خپله پر تور کوتله باندې درې ګاشته راکښته کړی یم. وایي راسه دغه پورته کړ، اوبه پورته کړ، راسه ډوډۍ را، او چې نسې ور د سکراج نسته، پر د سکراج ټاپه نه ده ولید، شل حساب وسره کوي. د طالبانو د خواسم زورل کېږي، د پولیسو د خواسم زور. طالبان وایي ولې پر د سکراج باندې دغه ټاپه نه ده ولید، پولیس وایي ولې ټاپه نه ده پر ولید.
خلک زیره کېږم، د طالب د خواند حکومت خواسه اول کوتلانم خراب دي، موټر نس لیسم کښنی موټر په وسانه
زیره ده. د دې چار سړی چې راښته کې ک طالب دې مرور یو پیون امر ورور زیری بل په بل نامه زیری دغه زیره دي.
دغه خلک دولت ته خواس کوي چې یاد لارې جوړه امنیت کړی، او د یادې لارې پر سر دي د تور کوتله په سیمه کې میشت پولیس لدندې لري کړی، ځکه د دوی په خبره چې دغه پولیس خلک زوروي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي.
دغه غوښتنه ده چې جوړه سي لار، جوړه سي امنیت سي، خلک په وسه ولاړ سي، ورا سي. څنګه چې دلته چې روغ سړی وروخېږي، هغه ناروغه سي، ناروغ خو هغه دڅه کېته چې رسي مري.
دا غواړو د دولت څخه چې موږ ته امنیت راولي پر دې لار باندې، موږ ته امنیت تامین کړي، او بل موږ ته لار جوړه کړي چې موږ په اساني سره خپل مریض در کندهار پورې ورسوو.
غواړو چې دغه لار جوړه سي، امنیت سي، دغه سي په جوړه سي، دمبر سي، چې دا خلک مشکلات سره خلاص.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د خلکو د غستون زمینی خوایي چې دغه لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده، خو د پولیسو له ناوړ چلند څخه نه خبري شي. د دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسي ویل.
زموج د اورزگان په جغرافیا کې منطقه امن دي، شارار امن دي، فضل دی الله دشمن جرأت کولای نشي چې په لار کې راشي. کندک شارا زموج فعال یو کندک دي، او هغه ځای چې ناامن دي، نارام دي، هغه د قندار په جغرافیا کې دي، هغه موږ ته مربوط نه کیږي، هغه بل مقامات باید د دوی موضوع ځواب وایي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ یا ولایت مقام له مسؤلینو سره هم اړیکه ونیسو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې هم خلکو شکایت کړی وو، او یاد لاره یې د څه وخت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې ګڼې د یادې لارې پر سر یې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس ځوروي، او په خبره یې چې لاره یې نه امنه ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لار ده، شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغې لارې زیاته برخه کنده او کفر ده، او له تیرو 18 کلونو راهیسې د دغه ولایت خلک یې د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم دولت نه دي توانېدلی چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي او ویې رغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو 1400 تورنو کسانو ته چې نوملړ یې پخوا خپور شوی مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنه بانکي حسابونه به یې بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې د ماښام په 6 بجو پیلېږي اورېدلی شئ. او ریدو تایرا سره اوسې، خو دا وخت د مازیګر 4:00 او 1:30 دی. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند اوروي.
د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیره شپه د سخت واورو له کبله تړل شوې وه چې لا پاکولو وروسته بیرته پرانستل شوې. افغان نظامي چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څو نورو وسله والو سره وشلی دی. چارواکي وایي تیره شپه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې 9 سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې دغلته یې د رباط پر کلي کې په یوه پوسته کړی و. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل 28 ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده ده. د پاریس په یو نانوایۍ کې نن یوې 14 لږ تر لږه 9 کسان ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري چې 14 به د سون د ګازو له کبله رامنځته شوي. او د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یوه ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلي کې په ډزو پرسول شوي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 5 زونونو اړوند ولایتونو ترمنځ د کرکټ 2 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ پرون د جمعې په ورځ په کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې چې 28 ورځې دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې له هر زونه 4 ولایتي لوبډلې ګډون کوي، خو د مسینک له زونه 15 لوبډلې برخه لري. سربیره پر مسینک 4 نور زونونه بست، امو، سپینغر او بندامیر دي. کرکټ بورډ د دغو لوبو هدف فرست کلاس لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل یادوي. د سکوهنې د آزادو سیالیو افغان ستوری سهیل احمد نن هیواد ته راستون شو. ښاغلی احمد د نړۍ په کچه د سکوهنې 14 رسمي نړیوالې لوبې کړې چې په دې برخه کې یوازې یوه لوبه بایللې، خو نورو ټولې یې په خپله ګټه پای ته رسولې دي. دغه انګلستان میشته افغان لوبغاړی د راتلونکي میلادي میاشت په 2 نیټه په انګلستان کې یوه بله نړیواله لوبه هم ترسره کوي. سهیل احمد وایي هڅه کوي د خپلو لوبو پر مټ د افغانستان نوم ته کار وکړي. نوموړی د هیوادوالو د هڅونې او د مینې په خاطر نن کابل ته راستون شو او اراده لري چې ورځې دلته په کابل کې تمرینات ترسره کړي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او استرالیا ترمنځ یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه کوربه هیواد استرالیا وګټله. استرالیا په ټاکل شو 500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځدو سیال لوبډلې ته د 2.8 اتیا منډو هدف کېښود، خو هندۍ لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځدو یوازې 245 منډې جوړ کړې، او له دې سره یې لوبه د 4 منډو په توپیر استرالیا ته وبایلله. هندوستان او استرالیا د ټیسټ سیریز وروسته په خپلو کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ لري. له دې وړاندې هندوستان کوربه استرالیا ته په ټیسټ سیریز کې د ماتې ورکولو له کبله لومړنی آسیایي هیواد شو چې استرالیا یې په خپل کور کې مات کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د سهار په 8 بجو د ازادۍ راډیو خپرونې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي حالات، تبصرې، راپورونه او مرکې په ازادۍ راډیو کې واورئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرېږي، چې هلته هم تاسو کولی شئ چې وروستي تحولات، روانې چارې او د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو پرمختګونو او تحولاتو په اړه وروستي راپورونه، مرکې او تحلیلونه واورئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0999 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د FM 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.